ذهن یک پلان خوب داشته باشند. نتیجه مثبت آن چیست؟
قبل که د ماشام شپږ بجې سوی، السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماشامنۍ خبری مجلز فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغان حکومت اجرایی رئیس له امریکا سره د امنیتی تړون د بحثونو راپورته کول د افغانستان د امنیتی وضعیت په ګټه نه بولي. دا او نور راپورونه په همدې مجله کې واوري، خو په سر کې اجمالاً د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ عمومي قومندان وایي که طالبان د افغان حکومت د سولې وړاندیز ونه مني، د دې ډلې پر ضد به جګړه شدیده کړي. په بادغیس، فرا او ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د افغان پولیسو په یو لړ پوستو د بریدونو او مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي. او د روسیې چارواکو د اوکراین په ختیځ کې په 2016 میلادي کال کې د یوې مسافروونکې الوتکې د لوېدو په اړه نوې دعا کړې. په افغانستان کې د ناټو قاتم لاتر قومندان وایي که چیرې طالبان د افغان حکومت د سولې وړاندیز ونه مني، د دې ډلې پر ضد به جګړه شدیده کړي. جنرال سکاټ میلر دا څرګندونې په پاروان کې په یوه غونډه کې کړې او زیاته کړې ده امریکا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره پوځي حضور لري. سکاټ میلر وایي که چیرې طالبان د جګړې لاره غوره کړي، موږ به ورسره جګړه وکړو. هر چیرې چې وي، که پاروان کې وي، که کندهار کې وي، که وردګو او یا کاپیسا کې جګړه کوي، موږ به په وړاندې جګړې ته دوام ورکړو. پاروان ته د سفر پر مهال د ناټو د امریکایي قومندان په چاریکارو کې د هغه غونډه کې برخه واخیسته چې د کابل د شمال ولایتونو قومي مشران او دولتي چارواکي پکې راټول شوي وو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تاروزي، کومندوي او هوایي عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 25 وسلوال وژلې او وطن یې ټپیان کړي. له دفاع وزارت څخه د دوشنبې په ورځ په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د یک شنبې د ورځې راهیسې دیارلس شریک تاروزي عملیات، 115 کومندوي دندې او 9 هوایي بریدونه شوي دي. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو تېره شپه د وټپور په ولسوالۍ کې د داعش پر اهدافو برید کړی دی. د داعش د یو ځایي قومندان په شمول درې تنه پکې وژل شوي دي او دوه تنه د بهرنیو ځواکونو لخوا نیول شوي دي. دا خبره د کونړ د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر محمد زمان عیار نن ازادې راډیو ته وکړه. له بادغیس ولایت نه په رپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو تېره شپه د هرات بادغیس ترمنځ د بند سبزک سیمه کې د پولیسو پر دوو پوستو بریدونه کړي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي ازادي راډیو ته ویل چې په دې بریدونو کې په سیمه کې د ریزرو کنډک قومندان عبدالحکیم مودودی د څلور پولیس سرتیرو سره وژل شوی او اته تنه نور سرتیري ټپیان شوي. هغلی ملکزي ویل چې په جګړه کې طالب لوري ته 22 کسان وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم نن د وزیرانو د شورا د غونډې په پیل کې د بادغیس ته پیښې یادونه وکړه. هغلی عبدالله وایي تېره شپه هم په بادغیس کې د دښمن په عملیاتو کې یو قومي مشر عبدالحکیم چې په عین حال کې په پولیسو کې هم دنده لرله شهید شوی، چې روح ته یې دعا کوو. پاینه حال کې په بادغیس کې د پولیسو ویان نقیب الله امینی ازادي رادیو ته ویلي د 800 په شاوخوا کې وسلوال طالبان د بادغیس او هرات له بیلابیلو سیمو د بند سبزک پر پوستو د بریدونو لپاره راټول شوي وو. له فرا ولایت نه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه په بالابلوک او پشتیرود ولسوالیو کې پر درې پوستو بریدونه کړي دي چې پکې لږ تر لږه 15 تنه افغان سرتیري وژل شوي. د فرا د والي ویان محمد ناصر مهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د پشتیرود په ولسوالۍ کې د وسلوالو په یوه حمله کې د امنیتي ځواکونو 15 سرتیري وژل شوي. د ښاغلي مهری په وینا دویم برید د فرارود په لویه لاره د پولیسو په دوو پوستو شوي چې په کلاس افغان سرتیري وژل شوي او همدارنګه 15 تن وسلوال طالبان هم وژل شوي. په آسیایي جام کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ دغه شیبه د کرکټ مسابقه روانه ده. دغه مسابقه چې په ابوظبي کې روانه ده د مازیګر په 4 بجو پیل شوې ده. په چا افغانستان وګټله او د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړه. سریلانکا خپله لومړنۍ مسابقه چې د بنګلاديش په وړاندې وه بایللې ده. چارواکي وای د ولید پونم د عملیاتو په ترڅ کې په سریپول ولایت مرکز کې د بلغلیل کلی پرته چې وونه مخکې طالبان ونی و نور نه کلی د وسلوالو پاکړي او د حکومت تر کنټرول لاندې راوستي. د سریپول د مرکز پسندو کې د عملیات په داسې حال کې چې تر دې مخکې او شمیر سیمه ایزو چارواکو د سریپول د ولایت د احتمالي سقوط په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د روسیې پوځ د اوکراین په ختیځ کې په 2014 کال کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لویدو په اړه نوې ادعا کړې. روسي چارواکو نن په مسکو کې په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه. هغه توغندی چې د مالیزیا هوایي شرکت د الوتکې نسکوره کړه په 1980 کال کې له تولید وروسته د پخواني شوروي تر واک لاندې اوکراین ته انتقال شوی و او هیڅکله بیرته روسیې ته نه دی وړل شوی. د روسي چارواکو دا اقدام د دې پیښې په اړه د نړیوالو څیړنو د بې اعتباره کولو هڅه بلل کیږي. نړیوالو څیړونکو مشخصه کړې هغه سیستم چې توغندی ترې توغول شوی له مخکې له دې چې پرې وسه واو یا بوینګ الوتکه وشتل شي له روسیې څخه اوکراین ته انتقال شوی وو. دا د څېړنو موندنې همدارنګه ښیي چې د دې توغندي د توغولو سیستم وروسته د دویم ځل لپاره روسیې ته قاچاق شوی. د روسیې چارواکو د دې نوې ادعاو په اړه بیا یو اوکراینی لوړپوړي چارواکي عکس العمل ښودلی دی جعلي او ناسمې څرګندونې بللې.
د افغانستان حکومت د حکومت اجرایه رئیس وایل امریکا سره د ترسره شوی امنیتی تړون په اړه بحثونه راپورته کول نسی کولای د هیواد د امنیت په شکولو کې مرسته وکړي.
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتی که در لوی جرگه تایید شد و دوباره مسائل مطرح کردن به خاطر اهداف شخصی فکر نمی کنم که کمکی به وضع امنیتی کشور ما می کنه.
د افغانستان د سولې علي شوراوی چې د سولې د خبرو لپاره مخکینی شرطونه د سولې بهیر سختوي. د دغې شورا د اجرایه پلاوي غړی محمد اسماعیل قاسمیار:
دا یو پرنسیپ دی، مونږ سره مونږ مخ تر مخه کوم هغه شرطونه چې دی نه لرو، یعنی بیل قید او شرط مونږ د خبراتر په میز باندې کین.
په ابوظبي کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ لوبي وروستۍ حال به هم په همدې مجله کې واوري. که وخت نور راپورونه به هم درته خبرو کړو. د مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. د افغان حکومت اجرایه رئیس وای له امریکا سره د امنیتی تړون د بیا کتنې مسایل مطرح کول د امنیت له شوالي سره مرسته نسی کولی. عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبرې کولې وویل چې ځینې کسان د شخصي اهدافو لپاره دغه مسایل مطرح کوي. د افغانستان ولسي جرګې تیره چهارشنبه پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د پر امنیتي سند بیا کتنه وسی. رحمت الله افغان رپورټر کوي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وای چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتی تړون د بیا کتنې موضوع د شخصي هدفونو پر بنسټ راپورته شوی ده. عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل:
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتی،
هغه وای د داسې امنیتی تړون تر پوښتنې لاندې راوستل چې په لویه جرګه کې تایید شوی او د ملي وحدت حکومت په لومړیو ورځو کې لاسلیک شوی، د شخصي اهدافو لپاره دغه مسله مطرح کول فکر نه کوم چې د و د امنیتی وضعیت له خوالي سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې د تیرې چهارشنبه د ورځې په غونډه کې چې مشري یې د لومړي مرستیاله همایون په غاړه وه پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د پر امنیتي سند بیا کتنه وسی. خو د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د دغه جرګې یو شمېر غړیو بیا وویل چې له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې شوې پریکړه قانوني نه ده او د عمل د اساسي قانون او د ولسي جرګې د کورونایو دندو د اصولو خلاف عمل ده. د یادونه ده چې د ولسی جرګې لخوا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون د بیا کتنې موضوع هممهاله د حکومت د یو شمیر مخالف او سیاسيونو لخوا هم بدرګه سوه. له ځینو اختلافونو سره سره د دغه تړون په اړه د حمید کرزي د حکومت په وروستیو کې د مشورتي لوی جرګې لخوا هوکړه وسوه، خو د ملي وحدت حکومت په لومړیو کې لاسلیک سو. پوخانه افغان سناتور رونا ترین وای د تړون د مادو لمخې د تړون دواړه خواوې د تړون بیا کتنه ایجابوي، خو په خبره پدې کې باید ډېر احتیاط وسی.
امنیتی تړون باندې تجدید نظر کول د افغانستان د خلکو حق دی، لیکن په یو داسې مناسب شکل باندې چې هغه د افغانستان اقتصاد ته ضربه ورنکړي، د افغانستان سیاسي بینوللي سیاسي ارزښتو ته ضربه ورنکي، په دغه سی یو شکل باندې زموږ مشران باید پر دې باندې غور او بررسي وکړي.
عبدالله عبدالله وای په دې کې شک نشته چې د افغانستان دښمنان د غسنت په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د شتون لپاره یو بهانه بولي، خو په خبره افغانستان اوس هم د بیلابیلو تروریستي ډلو له ګواښ سره مخ دی. اجرایي رئیس ټینګار وکړ چې افغانان هڅه کوي چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپل هیواد امنیت په خپله او وساتي.
د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان باور لري چې ولسی جرګه د سیمې د هیوادونو په لمسونه او اشاره هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک سوی امنیتي او دفاعي سند لغوه کړي. محمد ګل مجاهد له دې ډلې دی چې هغه له زموږ له همکار سره مرکه کړې ده. اکرام الله اکرام په سر کې پوښتنه ترې کړې چې د ولسی جرګې وروستۍ پرېکړه او د عبدالله عبدالله څرګندونې چې د دغه سند بیا څېړنه بې ګټې بللې ده څنګه ارزوي؟
دا تړون اصلا د افغانستان یو لوی جرګه په افغانستان کې دایره سو هغه تصویب کړی و. بعد په دې باندې خبرې شوې و. بالاخره جهاد ولسمشر په لومړي سر د حکومت کې دا تړون امضا شو. په هغه وخت کې دې باندې عجله ډېره وشوه، باید په دې باندې ډېر کار شوی وای چې د افغانستان منافع مد نظر نیول شوی وای. متاسفانه دغه تړون د افغانستان دپاره زیاتې ګټې په مد نظر ونه نیول شوې او یا یې ګټې ران وړي افغانستان ته. تاسو خبر یاستئ چې افغانستان په دې تړون کې یوه ماده هم داده چې که په افغانستان باندې کوم بهرنی هیواد تجاوز کوي نو افغانستان د افغانستان د خاورې نه او د افغانستان د حاکمیت نه امریکایان به دلته مرسته کوي او د افغانستان نه به دفاع کوي. چې دا ونه شوه، تاسو د پاکستان راکټي بریدونه په درې څلور کلو کې متواتر په پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، کونړ، نورستان او قندهار کې ولیدل، اما هیڅ چا حتی غږ پورته نه کوي چې بهرنۍ تیاری راځي چې ناشناس تیاری خلک دي، اما امریکایانو په دې کې هیڅ نوی اقدام ونه کړ تر نن پورې.
مجاهد صاحب، عبدالله عبدالله په یو ډول باندې د غنن چې کومې خبرې وکړې په دې کې دا هم ویل چې دا د افغانستان د دښمنانو کار دی او په دې سره ځکه دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د بهرنۍ پوځیان میشت وي، بهرنۍ ځواکونه دي میشت وي. تاسو نظر څه دی چې رښتیا هم ولسی جرګه د پردیو په لمسون باندې دا کار کوي که څنګه؟
بدون شک په دې کې بهرني لاسونه ډیر دي. هغه وکیلان تاسو ولیدل چې ولسی جرګه هم په دوه درې بخشو تقسیم شوه. په دې مواردو کې هغه کسان چې د نورو هیوادو د ګټو لپاره کار کوي هغه د مخالفت کوي، اما په مجموع کې زه داسې فکر کوم چې دغه تړون یعنی هیڅوک هیڅ افغان حاضر نه دی چې بهرنیان په افغانستان کې میشت اوسیږي. ولې دا اړ لري دې ته چې موږ افغانان تر کومه حده خپل منځ کې اتفاق لرو، خپل منځ کې یووالی لرو، خپل وطن خپله جوړو. تاسو یې په افغانستان کې د سلو کلو آخر کې د اماني حکومت یې ونړاو، دا کفري دی، د نادرشاه حکومت یې ونړاو، دا مستبد دی، د حبیب الله حکومت یې ونړاو، دا سقوي دی، د ظاهر شاه حکومت یې ونړاو، دا شاهي مطلقه ده، موږ دا نه غواړو. جمهوریت د داود خان یې مستبد دی، فیلی حکومت باندې وایي دا د امریکایانو حکومت دی. پس موږ غواړو رقم حکومت من تر هغه وخت چې خپل افغانان یو بوټی نسی بدون د شک بهرنیان بدل دی. د بهرنیانو د غوښېدو مخالف زه هم یم، نه غواړم چې بهرنیان په افغانستان کې مګر یو ثبات امنیتي.
د افغانستان ولسی جرګې دغه پریکړه په داسې حال کې وکړه چې په روسیو کې په افغانستان کې امنیتي حالات خراب شول او دوی د همدغه امنیتي حالاتو د خرابېدو په غبرګون کې دا پریکړه وکړه. وی ویل چې دغه سند د افغانستان په امنیتي حالاتو باندې مثبت تاثیر نه دی درلودلی. ستاسو په نظر باندې دغه سند د افغانستان د اوسنیو امنیتي حالاتو پورې څومره اړه لري؟ فکر کوئ چې دغه سند باید دغه اوسنی حالات ښه کړي کنه؟ د افغانستان اوسنی نامنې چې دا د نور
نور آباد هم لري او دا سند هم یو څه ناڅه د افغانستان نامنې ته ډېر تلمن ولې ځکه هغه هیوادونه چې دلته خپل ګټې په افغانستان کې بوري ګوري هغه نه غواړي چې امریکایان دلته مطلقاً په افغانستان کې پاتې شي، ځکه دوی وایي چې امریکایان چې دلته یې موږ د افغانستان معدن استای شو نه په افغانستان کې مداخله کولای شو. دلته پاکستان لاسوانه کوي، دلته ایران لاسوانه کوي، دلته روسیا او چین نور هیوادونه لاسوانه کوي. نه غواړي چې امریکایان دلته په افغانستان کې معاهده ولري یا قرارداد ولري یا دلته دوی اډي ولري یا دوی دلته پاتې شي.
د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهدو.
تازه دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وود ماښام تر وو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلی سي. دوستانو، دا مهال په ابوظبي کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. افغان لوبډلې په بیټنګ سره لوبه پیل کړې ده، خو دا چې اوس لوبه څنګه روانه ده او کومه لوبډله مخکې ده، افغان لوبډله څنګه لوبیږي، په دې اړه جزئیات به زما همکار وصل وصل راکړي چې د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښ شدی. وصل صاحب، تاسو د لوبه تعقیب کړې ده، که اوریدونکو ته د دې لوبې وروستي جزئیات وایست.
ډېر زیاته مننه. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو ویلې، په ابوظبي کې لوبه روانه ده. دا د آسیا جام سیالۍ دي چې شپږ لوبډلې پکې ګډون لري. افغانستان په بی ګروپ کې د بنګلاديش او سریلانکا سره لوبه لري، خو که افغانستان نننۍ لوبه ګټي نو بل پړاو ته به لار پیدا کوي، او اول ته به تر ډېره حده پورې امکان شته چې د هند او پاکستان سره سیالۍ ولري. نو نننۍ لوبه تر دې مهاله افغان توپوهونکو ښه پیل کړې ده. شهزاد محمدی او احسان منګل افغانستان ته یو ښه آغاز یا ښه پیل ورکه. لغه وروسته وینو چې رحمت شاه هم ډېره ښه توپوهنه روانه کړې ده. اشمت شهیدي هم ورسره ښه ملګرتیا کوي. وروسته هم افغان لوبډله ډېر ښه توپوهونکي په خپله لوبډله کې لري. نبی نجیب بدین، دوی به یو په بل پسې راځي توپوهنه به کوي. راشد خان هم په توپوهنه کې بد نه دی. آفتاب عالم هم ښه توپوهنه کولی شي. نو تر دې مهاله پورې افغان لوبډلې ښه توپوهنه کړې ده. او که چېرته دغه دوه توپوهونکي چې اوس ولاړ دي، رحمت او حشمت، دوی دواړه ودرېږي، یو پنځه ور نور هم حوصله وکړي، د افغانستان منډې 1 ته ورسي، نو لاغه وروسته که دوی په پاتې 10-12 ورونو کې تیزه توپوهنه هم وکړي، نو د افغانستان لپاره به ډېره ښه وي چې افغانستان وتونېږي. له 250 ډېرې منډې جوړې کړي. او معمولا افغان لوبډله هغه لوبډله ده چې له وروستیو ورونو نه ډېره ښه استفاده کوي. معمولا افغانستان په منځنۍ ورونو کې وکټې لاسه ورکوي، خو نننۍ لوبه متفاوته په دې ده چې افغان لوبډله وکټې هم کمې لاسه ورکړي او ډېر ورونه هم لوبغاړي ودرېدلي. نو تمه شته چې د پای ورونه هم زموږ پاتې لوبغاړي په ډېره ښه توګه ولوبي او سریلانکا ته مشکلات جوړ کړي. د سریلانکا بیټنګ ته که وګورو، فریبا جانې په تیره لوبه کې دوی ډېرې کمې منډې جوړ کړې، یوازې 120 منډو باندې دوی راګیر شول. که څه هم وګورو، نو د افغانستان بالینګ له بنګلاديش نه پیاوړی دی، نو ښه بالینګ هم افغانستان له ځان سره لري. نو اصلي خبره به همدایي چې افغان لوبډله له 250 منډو نه ډېر هدف وټاکي، او له هغه وروسته بیا نو ښه فیلډینګ او ښه بالینګ افغان لوبډله وکړي، نو د افغان لوبډلې د بریا چانسونه به ډېر وي، او افغان لوبډله به له دې بریا سره بل پړاو ته لار پیدا کړي.
بله، ډېره زیاته مننه وصل وصلو چې په ابوظبي کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ لوبې حال راکوه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس ورسو د افغانستان د سولې وی موضوع ته. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د سولې د خبرو لپاره مخکینی شرطونه د سولې بهیر سختوي. د یادې شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو اترو تر پیل د مخه باید شرطونه نوي موجود، او حکومت ته هم پکار ده چې دغه اصل ته پام وکړي. یوسف تتران تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د خبرو د پیل په خاطر د طالبانو هر ډول غوښتنې وار له مخه شرطونه ګڼي، وایي چې دا کار د سولې لار سختوي. د یاد شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسم یار د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې د خبرو اترو تر پیل د مخه باید شرطونه نه وي موجود.
دا یو پرنسپ دی موږ سره چې د سولې پروسه یو ملي او افغاني پروسه ده، او خبرو اترو چې هم کیږي باید بین الافغانی بی. او بل پرنسیب داده ای چه مون مخ تر مخ کم اغا شرطون چه دی نلرو، یعنی بیل قید او شرط مون در خبراتر پر میز باندی کینو.
دا څرګندونه داسې مال کېږي چې رویټر خبری اژانس ویلي یو شمېر طالب چارواکو ورسره د مذاکراتو د پیل په اړه ځینې موضوعات شریک کړي دي. د غیر رسنۍ چې وروسته بیا راپور د طالبانو لخوا له حقیقت لرې بلل شوی، ویلي طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره د انس حقانی په شمول د ځینو طالب زندانیانو د خلاصېدو شرط مطرح کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې له طالبانو سره له څو طریقه اړیکې لري، خو د خبرو له پیل مخکې ورته شرطونه د منلو وړ نه دي. ښاغلی قاسم یار وایي د بهرنیو ځواکونو وتل طالب بندیانو خلاصون په قدرت کې د څرنګ شاملې دو تګلارې تل د بحث وړ موضوعات وي. د طالبان ویان زبی الله مجاهد بیا د دوشنبې پورز ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د سولې هر ډول خبرې او د شرطونو په اړه بیان افواهات بو بلل. له دې سره کدا خبرې جریان پیدا کړي، آیا حکومت به د جګړې په ډګر کې نیول شوي طالب زندانیان چې په ځینو یې د اعدام حکم هم جاری شوی خوشي کړي؟ د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح وایي له حق العبد راخوا په نورو جرمي مسایلو کې ولسمشر دا صلاحیت لري.
که یو څوک چیرته له خلکو سره ستونزې لري، نو په دې حق نه دولت په دې کې فیصله کولی شي، نه طالبان کولی شي. خو هغه د حق الله موضوع چې جرمي مسایل ورپورې اړه لري، دا دولت پورې اړوند خبرې دي او دولت په دې کې کولی شي، ولسمشر کولی شي چې هغه لغه مسائل تیر شي.
د افغانستان د سولې پروسه اوږد مزل هیله خوشبینی، خو بیا د جګړې د کیلو خو د یو لوري لخوا رد جواب سولې ته درسیدو په خاطر د افغانانو باورونه ازیانمن کړي. خو د سولې عالی شورا وایي دا چې امریکا اوس د سولې د خبرو د زمینی برابرولو په لټه کې ده، دوی ورته ډیر هیله مند دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي او کارپوهان د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د دې څرګندونو په اړه چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې زیږیدلی د پاکستان تابعیت په ورکړي ویشلې نظرونه لري. یو شمیر وایي پاکستان دې د افغان ځوان کهول ته د تابعیت ورکولو پر ځای له افغانانو سره د سولې او پرمختګ په برخو کې مرسته وکړي. د پاکستان نوی صدر اعظم په دې اړه څرګندونې د یک شنبه په ورځ په کراچۍ کې یوې غونډې ته کړې دي. خان محمد سین تفصیل راکوي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دا خبره چې هغه افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې زیږیدلی د پاکستان تابعیت ورکوي د ملګرو ملتونو د سازمان د منشور له موادو سره سم ده. خو د دوی په خبره پاکستان باید د دې پر ځای په افغانستان کې د سولې لټینګښت او دغه هیواد له پرمختګ سره مرسته وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي قیوم سجادی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زو اگر حکومت پاکستان میخواد که با افغان ها همکاری بکنه تسهیلات لازم
دو بویل که د پاکستان حکومت غواړي چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د وسیدو اسانتیاوی برابر کړي، باید لازم پروګرامونه ورته ترتیب کړي او کنن د اقدامات نمایشی دی او غواړي چې د عامه افکار او فشار لزانه کم کړي.
فشار افکار عمومی کې متوجه پاکستان است.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان د یک شنبه په ورځ په کراچۍ ښار کې یوې ناستې ته ویلي چې هغه افغانان چې ماشومان دلته زیږیدلي او لوی شوي هغو ته به د پاکستان پاسپورټ او پیژندپاڼه ورکړو. عمران خان ویلي چې دغه افغانان د اسنادو د نه لرلو له امله تعلیم او کار نشي کولی او که د پاکستان تابعیت پاڼه ولري تعلیم او کار به وکړي او دا کار به له ثبات سره مرسته وکړي. د نړیوالو اړیکو پوه انتظار خادم لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان ناسم سیاست ته په کتو باوري نه دی چې پاکستان دغه خبره عملی کړي.
کله چې مهاجرتو یو داسې نور متبادلې دو طرفه ګټې راځي په هغې کې د پاکستان په نیت کې د شک لرم، لا اوس هم پاکستان دپاره یو مات ګوډ افغانستان ته ضرور دی. خو کله چې عمران خان دا خبره کوي د دې په خاطر باندې د هغه افغانانو چې په پاکستان کې دي د هغوی اعتماد جلب کړي، دنیا ته وښایي چې دا د نړیوالو میثاقونو پر عملي کېدو کې متیقن انسان دی.
د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر بیا په دې باور دی چې دا کار د افغانستان په ګټه نه دی. د ده په خبره هغه ځوانان چې افغانستان ورته اړتیا لري پردي کېږي.
بعضې ستونزې هم منځته راوړي، ممکن په آینده کې ډېرې خطرناکې. نو نه پوهېږم چې په کوم نیت دا کار شوی دی. هغه افغانان چې هلته تعلق شوي دي خورا ډېر دي. په هغه حالت کې به نیمایي وطن پاکستاني شي، نو دغه یو حالت منځته راځي، یو بد حالت.
افغان کارپوهان دا هم وایي په افغانستان کې له څلوېښتو کلونو راهیسې امنیتي ناخوالې روانې دي او د دوی په خبره په ټوله کې پاکستان لاس لرلی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
پر امریکا د سپتمبر د ولسمې له حمله وروسته په تیره بیا له کله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې کار پیل کړی، په امریکا کې د اقلیت مسلمانانو ضد احساسات هم زیات سوی دی. خو امریکایي مسلمانان هم له مختلفو لورو هڅه کوي چې دغه فضا بدله کړي. د امریکا غږ یا وایس آف امریکا د یوې ډلې هڅې په یوې تصویري راپور کې کښلي چې نوري اسنوري یې مهمې برخې وړاندې کوي.
یو ډله د موزیک، شعر او سندرو له لارې هڅه کوي چې د مسلمانو امریکایانو د تجربو یو تصویر وړاندې کړي. د واشنگتن په کینیډي مرکز کې دغه ننداره اوس تاسو موږ وینئ نومول شوې. هدف یې په امریکا کې د مسلمانانو د ژوند تمثیلول دي، تر څو له دې لارې هغه منفي نظریات له منځه یوسي چې د سپتمبر د 11 له حملو وروسته په دې هیواد کې د مسلمانانو په وړاندې راپورته شوي دي. په دغو نندارو کې پر هغو ستونزو او خنډونو تمرکز کیږي چې امریکایي مسلمانان ورسره مخامخ دي او هم په ټولنه کې د دوی د ونډې او تصویر ورکوي. د امریکا د سمیت سونیان آسیان پاسیفیک په مرکز کې دغه پروګرام تنظیموونکي نفیسه ایساوای: موږ هغه پروګرام وړاندې کوو چې د مسلمانانو پر کلتور او د مسلمانانو د کلتوري نوښت پر تاریخ رښتینې مثبته رڼا اچوي. اوس تاسو موږ وینئ د پروګرام پیژندل شوی امریکایي مسلمان هنرمندان لیواله دي چې په مثبتو ارزښتونو او ورتهوالي تمرکز وکړي، نه پر توپیرونو. بخت د دې پروګرام یوه مخخه سندرغاړې ده. دا
وایي:
دا ډول یو فرصت یو ټینګار دی چې امریکا ته په دې بڼه چې نن یعنی 2013 کال کې ده وکتل شي. زه په امریکا کې هغسې چې نور اوسي اوسېږم. زما په نظر اوسې وخت دی چې موږ نه یوازې دا ومنو، بلکې زما په عقیده موږ ته پکار ده چې دغه دریس خپل کړو او نور هغه زغم ونه بولو. قیس ایثار د دې پروګرام بل افغاني ول اصله امریکایي ترانه لیکونکی او رباب وهونکی دی. دی وایي: اوسنی جیوپولیتیک وضعیت په پام سره د خلکو لپاره ډیره مهمه ده چې هر ځای چې وي په سمه توګه د خپلو خلکو استازیتوب وکړي. هنرمندان وایي دغه پروګرام دوی ته یو فرصت دی چې خلکو ته دا وښيي چې د یوه امریکایي په توګه په دې هیواد کې اوسېدل تر هغه څه ډیر پورته دي چې یو شمېر کسان نن په اختلافاتو کې لټوي.
د موټر جوړولو یوې مشهوري کمپنۍ ویلي چې راتلونکی کال به د خپل موټرو په جوړښت کې یو څه بدلون راولي. اسمت سروان به دغه جزئیات راکړي.
د موټر جوړولو یوې مشهوري کمپنۍ اعلان وکړ چې په خپلو نویو موټرو کې به د اړخ د شیشو یا هندارو پر ځای له ډیجیټلي کمرې کار واخلي. لکسس موټر به لومړنی موټر وي چې په 2019 میلادي کال کې به د اړخ شیشې پر ځای له ډیجیټلي کمرې کار اخلي. د لکسس ډیجیټلي کمرې چې د اړخ شیشو پر ځای کارول کیږي ډیجیټل اوټر میرر بلل کیږي او اندازې د موټرو د اوسنیو د اړخ شیشو نیمایي ته رسیږي. د موټر په منځ کې هم څو سکرینونه یا صفحې شته چې چلوونکي ته د موټر د شاوخوا تصویرونه ښیي او همداراز که شاوخوا ته په لنډه فاصله کې بل موټر یا کوم بل شی وي خبرداری ورکوي. د لکسس موټر کمپنۍ هیله لري چې د دغو کمرو په نصبولو به ترافیکی پیشی تر ډیره حده کمی شي. د ډیرو ترافیکی پیشو یو علت دا ګڼل کیږي چې په اوسنیو د اړخ کمرو کې کله چې بل موټر ستاسو موټر ته نږدې وي نو سم نه معلومیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زنه زیر لا افغانستان د زابل ولایت د شایسته او لسالې خبر کوم. روز د شایسته او لسالې کې ډیر غاټ خپل تر دا عمومي سړک شو ال زوال دي خاجه مکوانان دي تکي بسر دي خلل دي که تکي تو سره ډیر ورځ دوه یو مثال شپا کا بل ورځ بل مثال څو شپا څو نه دا سره دا غي اهمیت دي کوم څه نه څه نه تایبان صدا وختن چې دی ولې چې موږ کارونه سړک نه تخریب او فلونه نه پساو نو لا ټول دې څنګه پساو کړی چې د دې سره تنو کې حکومت کې ورسره نو چې تاج بان خپل ګډوري سره نو چې تاج بان په دلیل کې پاکستانیان څنګه په ساغه افغانستان د څو مختلفو سره نه پیږي لکه فل یا بچک یا سړک د کارونه دې تخریب وي.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. په هلمند ولایت کې دا خبرې کوي چارواکي کوي چې کالدار دې بند دی. د کالدار کاروبار ټول په کالدار دی. نو کالدار چې د غون افغاني اول خو د غون افغاني نه څه چې دا کالدار افغاني شي زم دا خبره ده ټول د پاکستان سره دغه د مال ټول په کالدار خپل د کوش کیږي. که چیرې دا خبره د کالدار بند شي نو دا د غریبانو خلکو د تاسو څخه څه کولو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د یو شمیر امو افغانانو نظرونه مو اوریدل چې له ازادي راډیو سره د خپل سیمو ستونزو شریکه کړې وې. دوستانو مننه چې تر دې معلومه اوس موږ خبرونه را سره واوریدلې. له خبرونه دمه لري درې مجله زما همکار سلطان محمد سرور درته وړاندې
کړې.